په دوام یو بلې خبری خبرونه ته خراغلاست. لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استاذي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. تفصیل به یې وروسته واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 اتیا د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیسته وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلجدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلجدار اوغلو پرون وویل چې که انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړی پړاو کې اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او غلو بیا 4.8% رای واخیست. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې وشتمه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تیره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نېشنل ورځپاڼې سره کار کوي او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د سنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگی الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سمبالوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجي برید له امله له کیف سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. دا د دې هیواد د ګډ دریځ نه خو چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي ته اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولې دي پرانستوي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاستیک شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا، خو داسې مهال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولې او د څه لپاره کیږي؟
دلچسپی په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه شي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې د دوی حق ابا ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کار روزګار دی. یو ټیکسي چلوونکی به یې واوري چې اوسې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت که خو کارونه خو گلتا چون چی تیل ارزان و کاروبار و دیار چا کاروبار خو
افغانستان پارا در نریوال و رسپان و غوارچان به هم در تخبور کرم ملتیان اوکلی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
د چین جمهور رئیس وای په افغانستان کې بدسول او ثبات په خاطر د دې هیواد له کونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغاوني چارې تر سره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې پکې د منځنۍ آسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې و وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکاري ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سوریا او رغاونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تیرو څه باندې یوشت میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
او دل مو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده، خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په شمول هیڅ سیاست په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
خدلته دوه مسایل دي. یو مسایل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما د یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد وو، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغه کې سرمایه ګذاري وکړه. دی اوسف غواړي چې دغه ځان ته وایي افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چیرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که سم تاسو ویل چې دوی به عملاً ګام وانه خلی، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي، ځینې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې ویلې دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ژر که طالبان تړون ورسره وکړي، دغه تړون ته څنګه چین سره شکوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړي چې ان دیو دغه خبرې چې کومې دي اواز کاغذ په مخ دي تر اوسه پورې، حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپل ژمنې عملي کړې نه، چې هغه د نسو عینک دغه چالتو بدینی میلیارډ ډالر سرمایه گذاری کوي، اما تر اوسه پورې هغه واره سرمایه گذاری و نه کړل. نو په دې خاطر باندې نو قراردادونه هم دې خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو کچری وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو په نفوذ لري او یو سند بلري چې دا غي په مخ کې مختلال شي.
دغه تفاهمنامې چې له داس یو حکومت سره چې غو نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهیږي چې کچرته دغه تفاهمنامې هم ولري او ستاسو په خبر عملی کار هم مونږ کې، نو دا خو به هسي کاغذونه وي، څه قانوني جنبه بلري؟
دا خو هسي کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبان سره یعنی وایي چې رابطه وساتي. اما ملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه هم مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کیږي او بیا یو وخت کې استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې نظر څرګندوي، ویل چې چین پالیسی لري او یا سیاست کې دادې چی غواړي د افغانستان په څیر باندې هیوادونو څخه معدنونه واخلي او هلته پانګونه پکې وکړي. په داسې حال کې چې چین د جمهوري نظام پر مهال باندې چې په افغانستان کې شل کلنه واکمني وه، د مس عینک په ګډون باندې په ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه وکړه، اما تر ننه پورې هغه ډول چې لازم او قراردادونه باندې عمل ونه کړ او حتی د مس عینک د کیندنې چارې هم تکمیل نه شوې.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوس هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو جنجال په سیال کې چې افغانستان په 1905 کال کې د هلمند سیند د اوبو په سر باندې له ایران سره یو هر اړخیز تړون لري او د هغې لمخې ترننه پوری ایران ته خپل حق زیات اوبو ورکړي دي، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په وروستیو کې د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي دي که طالبان ایران ته اوبو ورنکړي نو نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند دوکړي. هغه زیاته کړې طالبان باید د 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی یې ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهېږي که چیرې په افغانستان کې ثبات، استقلال او ورزي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. هغه په دې اړه چې لیوی میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړ مورځ یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. خو برعکس د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې داردی او اصلا داسې مسایل نشته. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپلې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل سره او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبري په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یو بند جوړېدو شمنه په خپل ایران د 1905 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی وو چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به درې بندونو لپاره افغانستان ته پیسې ورکړي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فروت باندې جوړیږي او پیسې به ایران وکړي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوی تړون به عمل کوي او هغه تشمن دي، خو تر دې دمه یې سم همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالی او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څیړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څیړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څیړنه نوي شوې د طالبانو دریس قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوی تړون د 15مه ماده له مخې ایرانی چړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکی وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوی تړون د 3مه، 15مه او 16مه ماده مخالفت دی او د سیاسي بیانونو لاري نشي توجیه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ده چې په مهماتو کا کار دی او ډیری تلفات هم یې ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د روان کال له جنوري او مارچ ترمنځ میاشتې کې په دې هیواد کې د بمی چاودنو له امله 134 ماشومان معلولیا وژل شوي دي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قربان شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د نه کلن زوی او شپږ کلن وراره څو میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او مې لیدل چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته څلوېښت کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې یې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی، له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو را وړوي، نارنجا کوسر شی و کور ته را وړوي، دلیا چې ټاکولی وره کمې کړی و. هغه شهید زوپی نور پنځه نفره زخمیان و. هغه نصب غټو کې ډېر ماینونه درې څلور نور ما خپله ولیدو. هلته
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمي چاودنو له امله 134 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانه کیزه د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هیواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډیری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلې له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي، د چاودیدونکو توکو قرباني کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان
یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډیر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. پسه کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې 134 ماشومان د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډیری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکتیزه په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کړکېټ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هره ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هېواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټون او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. په خپله طالبان چې شاوخوا شل کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د ایم ډي سي ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت 140 تر 150 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانه کیزه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف په ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لاس یاد ملاتړ غوښتنه وکړه او وی ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې 22% بودیجه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوال ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډی سي اورو.
له بنگلاديش خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی سن پرون د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې پرز په نیویارک خبرلونه تو ویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بې وزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغیزمن سوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 15 او 15 زره د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 144 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د دې په وینا زیاتره دغه ماشومان د وسپنو د ټوټو او کبړ په ټولولو بوخت و چې وروسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1 میلیون او 6 لکه دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبرېدونکي ملټري ټایمز خبرونې په خپل تازګڼې کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په بریتانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنځمې په ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغه مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګه له خوا له بشري حقونو سرغړونې شامل دي چې د خبرونې په وینا د اوسنی افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټري ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې له 18 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقوقو د سرغړونو 1300 پیښې ثبت شوي دي. ملګری ملتونو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګری ملتونه وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 240 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو په پاڼه د کلاس رسای مو ورتنی کیږي اهم پزنیو برخو کې دا پاڼه تاسو نه پرانیزي سموک پټولنی زو رسنیو کې یعنی په انستګرام کې او په فیسبوک او ټوئیټر کې فلټرش قانونو لارښوونه شته دی حالت سکول شي هم خپل ټلیفونونو کې انسټال کړي او هم ترخواي خپل کمپیوټرونو کې او په ډیر اسانه طریقه باندې تاسو موږ به پاره ته داخل شي. حالت زموږ ټول خبرېدونکو مطالب چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت ولولي تصویري برخه هم په ازادي رادیو وب پاره کې فعال ده. بیا لا بیل خبرونه چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت یو ټیوی باندې شته ده ویډیو مرکی دی ویډیو خبرونه دی او ډیر نور مهم مطالب هم شته. دا یادونه هم باید وکم چې د ازادي رادیو ځنې خبرونه په ژوندۍ بڼه په یوټیوب او زمونږ پر ټولنیزو رسنیو هم لیدلای شي. مهم خبری موضوعات او نور مهم خبرونه چې پکې ورته ځای ورکړل شوی. وړاندې لدې چې ساسي غږیز پیغامونه خبره کوم رو به ګرځو په افغانستان کې یو بل ټولنیز موضوع ته. شاید تاسو هم ورسره ډیر مخامخ شوي یاست او ډیر کله په موټر کې ناست یاست او له ناس سره سم یو کیسه پیل شوي اوسي یا هم سیاسي بحث او ځینې نور مطالب. په افغانستان کې د خبرو اترو د پاور او کیسو لپاره بل څوک پیدا نشي په ټیکسي کې بیا حتما داسې مسایل شته او په ټیکسي کې بیا بل څوک نوي ټیکسي چلوونکی در سره خامخا د خپل زړه خبرې پیلي. خاطر پر دې اسلام همداس یو ټیکسي چلوونکي سره مرکه کړې ده د کار او ژوند په اړه ورسره غږیدل دي او بیا یو راپور جوړ کړی دی. په دې راپور کې هغه د خپل ژوند اوسنۍ حال او تخوای اوسنۍ دوره د جمهوریت دوره سره پرتله کوي او بیا د خپل کار روزګار او ګټې وټې په اړه باندې دا راپور د ښار د ګڼې ګونې او شور په غوونو پیل کړي.
د څلورو ماشومان پلار 15 کلن نورګل د کابل خار وسیدونکو دی. نورګل لتیریوی لسیرا په دې خوا په کابل خار کې ټیکسي چلوي. نو موړی چې په اوکرای کور کې ژوند کوي لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې کاروباري خنه دی خو به هم خوخ دی او دوام به ورکړي. ل نو موړی مې د ورځنی آیت پاړه پښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه خو ګلتا چون چې تیل ارزان او کاروبار او د هر چا کاروبار خو غریبی کېدله. چې کله جمهوریت سقوط شو امارت راغی طبعا چې بیې لوړې لاړې، تیل جګ شوي دي، کراګانې جګې دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کم چا که 1500 در بس نیوه، نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا 2000-3000 داسې غریبی کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ یو نیم 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
دا کرایه ده. یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، دا مې د یو دوست ده، نو ماته یې راکړې ده، خپل روزګار باندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
خانی خلک وی یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقي په اوریدلو بندیز لګولی دی، او ټیکسي چلوونکي لډیر زړه تنګي هم ناچار دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کوم ده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه،
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ازادي راډیو ته ساسي را لګلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو ورډنګ ته سلامونه او نیکی هیلی. دا ما راغ د سره شیر کې وروره د مجاهدین وزه د حکومتي وسایل سره ډیر بی رحمی ظلم سره کې وروره د مکوې د شکار توانه دي د مجاهدین. دا ما راغ واوري
السلام علیکم، دا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف لال ساز کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنا دا زموږ لارې جوړ شي د کندهار سره چې روان شي دغه در کجور پرې معنا 15 ساعته لار ده چې اوس جوړ شي معنا سمه شي بیا یو نیم سات مزل نه دی. نو موږ د موسې د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه شي. ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنا زموږ مچران بیا 3-4 ورځې پر هغه منده باندې نه شي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه شي، زموږ مریض تر ځایه نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه جلال حدیث وزم نه پیغام درته درنه ولایت دهرابت ولسوالی څخه درته پیژنم. زماده دولت او د مخابراتي مسولین څخه د هلو ارزو ده ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو. د انټرنیټ به د ریزات لوري دی او زموږ واسطه پر سیژن او د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هلو او ارزو ده چې ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو، ځکه چې انټرنیټ به هیڅ ګران دی. جوړجو انټرنیټ په دونه مسو افغاني نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه واسنه رسیږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې بیې دي، 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالدار ده، کالدار چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24.
او خصاصی در علیگل پیغامونو بیا در زده رادیو پا بیا لبیلو خپرونو که در تا خبری که ما پیغام تا دمگری پوری نوی خپور شوه. فکر مکړی حتماً پراتون کو خبرونه کې ورته نوبت ورسیږي او هغه څنګه چې تاسو لري هغه مشکل چې تاسو ازادې رادیو ته په غیزه باندې باندې راستولې هغه بخبور شي. ازادې رادیو واتس اپ شپېره همغه چوران دی اده شو په تخپل غیزه پیغامونه هر کله راستول شي موږ په نوبت شکل باندې بیا در تخبرو. د سهار شپږ بجې او 30 دقیقې دونکو دی یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیستا.